دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوي. په دې خبرونه کې اوري چې ټاکل شوې ده د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي. نور رپورټونه هم لرو. د خبرونې زیاته برخه د موسیقۍ پروګرام ته ځانګړې شوې ده. مخکې له دې نه چې رپورټونو ته ورشو، د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼې راواخلو. په مکړې د دې سات خبرونو ته د افغانستان د ملي امنیت د ریاست چارواکي وایي په کابل او هرات کې 15 مشکوک ترهګر او اختطاف چیان نیولې دي. د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ملکی وګړو ته د اوختي مرګشوب لپاره د حقیقت موندنې حکومتي هیئت خپلې پلټنې بشپړې کړې دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې له نوموړي غوښتي چې ماریا بوتینا دې له زندان څخه خوشې کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او هرات کې 15 مشکوک ترهګر او اختطاف چیان نیولې. ملي امنیت پرون په یو بیان کې ویل په نیول شو کې عدات قلا په نوم د طالبانو یو مهم غړی هم شامل دی چې په کابل ښار کې په دریم امنیتي حوزه کې نیول شوی. په بیان کې راغلي چې نیول شوی کس پر امنیتي ځواکونو د برید پلان درلود. د ملي امنیت ریاست وایي څلور نور کسان چې د دولت ضد وسلوال فعالیتونه او اختطاف کې ښکېل وو د هرات په شندن ولسوالۍ کې نیول شوي. ملي امنیت په خپل بیان کې دا نه دی ویلي چې دا 15 کسان کله نیول شوي دي. دا کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ملکی وګړو ته د اوختي مرګشوب لپاره د حقیقت موندنې حکومتي هیئت خپل پلټنې بشپړې کړې او بیرته کابل ته ستون شوې. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري تېره شپه ازادي راډیو ته ویل حکومتي هیئت چې د جمهور ریاست دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د شورا استازي پکې وو هغه سیمه له نږدې ولیدله چې بمباري پکې ملکیان مړه کړي او ژوبل کړي دي.
کوم هیئت چې د ولسمشر له لوري د کندوز پر راغلی و کوم ځای کې چې بمبار شوی و دغه سیمه یې له نږدې څخه ولیدله. دوی خپل معلومات همداشان د ولایتي شورا له وکیلانو سره وکتل، د کورنیو سره، کوم کورنۍ چې ورسره ضرر شوي وې د دوی له اولیاو سره وکتل، د خپل تحقیقات یې تکمیل کړه.
د کندوز والی ویاند ویل تر اوسه څرګندنه ده چې په چاردرې ولسوالۍ کې بمباري افغان او که نړیوالو هوایي ځواکونو کړې ده. حقیقت موندونکي هیئت هم تر اوسه پورې د خپلو څېړنو نتایج نه دي په ډاګه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت او د کندوز سیمه ییز چارواکو تایید کړي چې په چاردرې کې په وروستۍ بمباري کې 14 ملکي وګړي چې ماشومان او ښځې پکې شامل دي وژلي او 2 نور ټپیان شوي دي. ټاکل شوې ده چې هند راتلونکي اګست میاشت په لومړیو کې د کابل لپاره د شاتوت د اوبو بند جوړولو پروژه پیل کړي. هندي ورځپاڼې سټیټس پین د هغو هندي حکومتي سرچینو په حواله چې د نړیوال بانک په تمویل د شاتوت بند پر پروژه کار کوي ویلي دا دې بند پر جوړولو به شاوخوا 268 میلیونه ډالره ولګیږي او په دریو کلونو کې به چمتو شي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت هم تېره اونۍ اعلان وکړ چې د شاتوت بند د جوړولو چارې په یوه میاشت کې پیلېږي. افغان چارواکو ویلي چې د شاتوت د اوبو بند به د کابل 2 میلیونه وګړو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي او شاوخوا 450,000 هکټاره کرنیز ځمکه به خړوب کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته په متحده ایالاتو کې د یوې روسۍ ماریا بوتینا د زندانی کېدو له امله شکایت کړی. سرګی لاوروف پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره ټلیفوني خبرې وکړې. ماریا بوتینا د دسیسو جوړولو او په امریکا کې د غیر راجستر شوي بهرنۍ ایجنټ په توګه د فعالیت په تور زندانی شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلي چې سرګی لاوروف په دې ټلیفوني تماس کې ښاغلي پامپیو ته ویلي چې پر ماریا بوتینا لګېدلي تورونه جعلي دي او هغه باید سم خوششي. 29 کلنه بوتینا تورنه ده چې د روسیې د ګټو په هدف د امریکا د ټوپک د ځواکمنې ټولنې په ګډون په سیاسي ډلو کې د نفوذ هڅه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي لاوروف او پامپیو د امریکا او روسیې د جولای د میاشتې د 14 نیټې تر سرمشریزې وروسته د واشنګټن او مسکو ترمنځ د اړیکو په اړه هم خبرې کړې. امریکا او روسیه د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونیو ټلیفوني خبرو کې دغه راز د سوریې د جګړې او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه هم غږېدلې دي. د چین ولسمشر له څلورو هیوادونو ته د سفر لپاره پرون افریقایي هیواد سینیګال ته ورسید. شي جین پینګ به له سینیګال نه جنوبي افریقا ته ولاړ شي او بیا به له رواندا او د هند سمندر له ټاپو موریشس څخه مکتنه وکړي. چینایي مشر د سینیګال له چارواکو سره د دوه اړخیزو پوځي او اقتصادي اړیکو په پراخولو خبرې کوي. شي جین پینګ به په جنوبي افریقا کې د بریکس هیوادونو په سرمشریزه کې هم برخه واخلي. چین د افریقا تر ټولو ستر تجارتي شریک دی او پیکینګ په 2018 کال کې په افریقایي هیواد جیبوتی کې خپل پوځي اډه پرانیسته. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني د خبرداري ملاتړ څرګند کړی. د خامنئي ویبپاڼې خبر ورکړی چې نوموړي پرون د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې د ولسمشر روحاني خبرداری د ایران د نظام د سیاست او تګلارې څرګندونه کوي. حسن روحاني د جولای میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې که متحده ایالات د ایران د تیلو د وارداتو مخه ونیسي او پر تهران نور بندیزونه ولګوي، نو ایران به په خلیج کې د هرمز له تنګي څخه د تیلو انتقال بند کړي. لاهور مستنګي څخه په ورځني ډول آرام سمندر ته د نړۍ د تیلو شل پسلو کې برخه انتقالیږي. دوستانو خبرونه ملا ساده یې راډیو نو اوریدل. لکه مخکې مو شوویل، د خبرونه زیات برخه ستاسو پیغامونو او ستاسو د خوښې سندرو ته ځانګړې شوې، خو په پیل کې رپورټونه لرو. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي. جمهور ریاست او د جنرال دوستم سلاکارانو نن هیواد ته د نوموړي د ستنېدو خبر تایید کړی دی. عبدالرشید دوستم په داسې وخت کې کابل ته ستنېږي چې له نږدې درې اونیو را په دې خوا د هغه پلویان په جوزجان، فاریاب او یو شمیر نورو شمالي ولایتونو کې مظاهره کوي. دوستم تیر کال له هغه وروسته ترکیه ته ولاړ چې د جورجان له پخواني والي احمد شي سره په ناوړه چلند تورن شو. رضوان مراد او د دې موضوع نور جزئیات.
جمهوری ریاست او د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي د هغې موافقې له مخې چې د ارګ او عبدالرشید دوستم ترمنځ په ترکیه کې شوې ده، دوستم نن کابل ته ستنېږي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي تېره شپه ازادي راډیو ته د عبدالرشید دوستم د ستنېدو په اړه ویل
جنرال صاحب دوستم سبا قرار است که کابل تشریف بیاره.
دی وای تاکل شوی ده چې جنرال صاحب دوستم سبا ته کابل ته راشي. په هغه پورې تړلې ټولې موضوعګانې حقوقي دي چې د قانون په رڼا کې به تعقیب او څېړل کېږي. دغه راز پرون د جمهوري ریاست ویان هارون چخنسوري په کابل کې خبریالانو ته ویل چې عبدالرشید دوستم د یکشنبې پرس کابل ته ستنېږي او د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال په توګه به له سره خپل کار پیل کړي. د ښاغلي چخنسوري په خبره پر دوستم لګېدلي تورونه او د هغه پر ضد ادعاوې به د افغانستان عدلي او قضایي ادارې څېړي او دا ادارې په خپلو چارو کې د قانون په چوکاټ کې خپلواک عمل کوي. تر دې مخکې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمند ویلي و چې دولتي مقامات او د عبدالرشید دوستم پلویان به کابل ته په ستنېدو د نوموړي هرکلی وکړي. تمه کیږي چې کابل ته د دوستم په ستنېدو سره به د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نوموړي د پلویانو د نږدې درې اونیو راهیسې پیل شوې مظاهرې پای ته ورسیږي. مظاهره چیان چې په فاریاب، جوزجان او یو شمېر نورو ولایتونو کې دولتي ادارې تړلې او یو شمېر تاسیسات یې هم له منځه وړي دي، هیواد ته د دوستم د بیرته ستنېدو او د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د امنیه قمندان نظام الدین قیصاري د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د جمهوری ریاست لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم شاوخوا کال مخکې له هغې وروسته چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشچی سره په ناوړه چلند تورن شو او د خلکو او نړیوالو له سختو عکس العملونو سره مخ شو، ترکیه ته لاړ.
اوس به راشو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو هم د جنرال عبدالرشید دوستم په بیرته راستنېدو او همدارنګه په وروستیو هوایي بمباریو تبصیرې کړي. حمید مومند ورته کتنه کړي.
د کابل ورځپاڼو نن خپله اکثره لیکنه هیواد ته د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم بیرته ستنېدو او د قندوز په هوایي حمله کې د عامه خلکو برمر جوبله د ولسي جرګې غبرګون ته ځانګړې کړې دي. دنیا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلی دی چې افغان دولت منلې ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم نن له ترکیې نه افغانستان ته ستنېږي. ورځپاڼې وړاندې د ولسمشر د ویان هارون چخنسوري په حواله لیکلی دی چې جنرال دوستم به له ستنېدو وروسته د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي، خو قضیه لا هم نه ده حل شوې او په اړه به څېړنې کېږي. ورځپاڼه لیکي چې د ولسمشر ویان د جنرال دوستم د یو نږدې قمندان نظام الدین قیصاري د خوشي کېدو ګنګوسې هم رد کړې او ویل چې دی لا هم په بند کې دی او دوسیه د حقوقي بنسټونو لخوا څېړل کېږي. ملیارمن روزپانې هم لیکلی دی چې د ارګ ماڼۍ وایي جنرال دوستم به له ستنېدو وروسته له خپلو صلاحیتونو سره د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه خپل کار پیل کړي. روزپانه لیکي چې هېواد ته د ستنېدو لپاره جنرال دوستم ځینې شرایط وړاندې کړي وو چې په هغو کې یو هم د ده د واکونو بیرته ورکول، د قومندان نظام الدین قیصاري خوشي کېدل او هغه ته د خپلې دندې بیرته ورکول شامل وو. روزپانه لیکي حکومت ویلی دی چې قومندان قیصاري ځایي چارواکو ته د کنځاو او هغوی ته د مرګ د ګواښ او له قانوني حدودو څخه د سرغړونې په تور نیولی دی. هرټ آف ایشا روزپانې د جنرال دوستم د دفتر په حواله لیکلی دی چې د ولسمشر لومړی مرستیال د یوې هوکړې له مخې هېواد ته ستنېږي او خپل کار پیلوي. روزپانه لیکي چې د جنرال دوستم او د ولسمشر محمد اشرف غني د استازو ترمنځ مذاکرات پای ته رسېدلي دي او ټاکل شوی ده چې د همدغو مذاکراتو په پایله کې د رامنځته شوې هوکړې له مخې نوموړی هېواد ته راستون شي. د قندز په چاردره ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د عامه خلکو پر مرګ ژوبلې راپورته شوي غبرګونونه بله مهمه مسله ده چې د کابل ځینو ورځپاڼو راخستې ده. ویسا ورځپاڼې د همدې پیښې په تړاو د ولسي جرګې غبرګون راخستې ده او لیکلی دی چې د حکومت د بې پروایۍ له امله د عامه خلکو د هستوګنې پر سیمو هوایي حملې زیاتې شوې دي. روزپانې وړاندې د ولسي جرګې د غړو دا غوښتنه هم راخستې ده چې حکومت دې له بهرنیو ځواکونو د دا ډول حملو په اړه وضاحت وغواړي. انیس دولتي روزپانې بیا خپله سرلیکنه د قندوز په هوایي حمله کې د عامه خلکو مرګ ژوبلې ته ځانګړې کړې او سپارښتنه یې کړې چې په هوایي حملو کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره دې زیات دقت او همغږي وشي. روزپانې لیکلی دی چې حکومت د پوځي عملیاتو او هوایي حملو د همغږي کولو لپاره یو مرکز جوړ کړی سو د عامه خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوی وشي، نو پکار ده چې په دې برخه کې له زیات دقت څخه کار واخیستل شي. روزپانه لیکي چې ځینې مغرضې کړۍ موجودې دي چې له دا ډول پیښو نه ناوړه ګټه پورته کوي سو زهرجن تبلیغاتو ته وسیله وګرځوي. مسیر روزپانې بیا د ولسي جرګې د ځینو غړو په حوله لیکلی دی چې بهرنیان په لوی لاس په افغانستان کې د جګړو د غځولو لپاره عام افغانان وژني. روزپانه لیکي چې د ولسي جرګې غړو پرون په امتیازي وخت کې د قندوز پر روسي بمبارۍ خبرې وکړې او هغه په کلکو ټکو وغندله. روزپانه د ځینو کتونکو په حواله لیکي چې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې یو اساسي علت د ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت دی.
دوستانو اوس هم مخکې له دې چې ستاسو د خوښې سندرې او ستاسو پیغامونه راواخلو د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. د هلمند د ناوې ولسوالۍ تقریبا یو کال وشو چې د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلې ده. اوس دغلته خلک له حکومت څخه په دې ولسوالۍ کې د ښې حکومتولۍ او همدارنګه د بیا رغونې د چارو غوښتنه کوي. زموږ همکار الیاس تایی چې دې ولسوالۍ ته ورغلی دی دا رپورټ یې راستولی چې په سیمه کې د یو جنراتور په غږ پیلېږي.
برښنا نسته خو یو زوړ شپاړس هس پاور جنراتور چالانه دی او تر څنګه پر سپین دیوال په سر خط لیکل شوی دی خطر. دلته تر یو کال وروسته هم د طالبانو د وخت نشي نشانې موجود دي. د شنې ګنبدې په یو لږ لوی جماعت کې خلک راټول شوي دي او د حکومت نه د شي حکومت دري او پرانیستو خدمتونو غوښتنه کوي. د ناوې یو کال پوره سو چې حکومتي سرتیرو بیرته له طالبانو نیولې ده خو د خسرآباد او سرخدوس مهمې سیمې لا هم د جنگ لومړۍ کرښې دي او حکومتي موټر ترې ګرمسیر ولسوالۍ ته نسي تېرېدلی. اوس چې امنیتي حالت ښه دی د ناوې ولسوالۍ خلک راټول شوي دي او د خپل نوي ولسوال ایوب عمر عمرینه د خدمتونو او شی حکومتداری غوښتنه کوي.
کومندانۍ کې اصلاحات او ضرورت شته. ولسوال صاحب که تاسې هم د اصول او قانون په چوکاټ کې برخورد ونه کړئ ستاسې په مقابل کې به هم د خلکو عکس العمل ښکاره کیږي.
ناوه ولسوالۍ یوه ولسوالۍ ده، هغه خلک تپورکا په کومونه کې چې هغه شخصي ګټې کوي هغه خلک الالي هغه خلک وژني او د هغو څخه سوء استفاده کوي.
ناوه د هلمند سیند تر څنګ موقعیت لري خو کروندګري وایي اوبه یې کمې دي او زراعت یې تاوان شوی دی. د ولسوالۍ تر مرکز پورې لارې پخه جوړه شوې ده خو تر هغه وروسته تر ګرمسیر ولسوالۍ پورې خامه ده او د خلکو تګ راتګ یې ستونزمن کړی دی. د ناوې د خسرآباد اوسیدونکی داود خان وایي د مسؤلینو په انتخاب کې ورسره مشوره نه کیږي ځکه نو د ولسوالۍ پخوانیو دولتي مسؤلینو خبره نه ده اورېدلې.
عزیزان و از ما خپل ګلګ ده د حکومت سره دا خاینان و منافقین سر باندې روپی پر واسه لري پر یوول سکار ولاکه د خسره باد مکه جوړته وي دي نو روپی بلا د بریکس بلی په دې مکمل کال کې پګر ناو کې دا خسته تر امنیت لاندې ده سر زړه دي سر خوله ده په دغه کې ستا یو کار نه روانېږي ستانن بودیجان است پرم رئیس صاحب ته ورغلی وو د مرجې دروازې ماتې دي
د ناوی نوی ولسوال ایوب مر عمرې د خلګونو د شی حکومتداری په ترویج